اقدام میتواند در تناقض با منافع ایالات متحده و به نفع روسیه و چین باشد. سامانتا پاور روز گذشته در آخرین کنفرانس خود به حیث سفیر امریکا در سازمان ملل گفت: ما با رهبری سازمان ملل در جهان رهبری خواهیم کرد. عامیان اسرائیل در کنگره امریکا خواهان قطع کمک‌های مالی امریکا به این سازمان پس از آن شدند که شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته با تصویب یک قطعنامه شرکسازی اسرائیل در کرانه غربی و شرق بیت المقدس را محکوم کرد. ایالات متحده ای امریکا 22% بودجه عملیاتی و 25% بودجه ماموریت حافظ صلح سازمان ملل را می‌پردازد. پایان سرویس خبری.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز اسمت ساروانه و ظریف نظر یو ځل بیا په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې له تاسو سره یو. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼو دولتي پوهنتونونو ترڅنګ شاوخوا سل غیر دولتي یا خصوصي پوهنتونونه جوړ شوي دي. د لوړو زده کړو د ویپاڼې له مخې یوازې په کابل کې د لوړو زده کړو اتش پیته مؤسسې شته چې په دغه وزارت کې ثبت دي. دغه پانتونونو ډیرو ځوانانو ته چې د لوړو زده کړو هیله لري د زده کړو امکان برابر کړی دی. خو د زده کړو د کیفیت، د تدریس، د شیوي، د تکړه استادانو د شمیر او لابراتواري اسانتیاو په اړه شکایتونه کیږي. یو شمیر خصوصي پانتونونو له ګاونډیو هیوادونو څخه استادان راوستي. خو د لوړو زده کړو وزارت د دغو استادانو د سوی په اړه شک لري. د لوړو زده کړو وزارت تر څه حده د خصوصي پوهنتونونو زده کړې او سویه څاري. د خصوصي پوهنتونونو د جوړولو شرایط څه دي؟ تر اوسه پورې له دغو پوهنتونونو څخه د فارغ شویو کسانو له سوی څومره رضایت شته؟ په دې خپرونه کې په دې او د خصوصي پوهنتونونو پر نورو چارو خبرې کوو. خو په یاد لري چې د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د کورنیو بې ځایه شویو او بیرته هیواد ته د راغلیو مهاجرو په وضعیت خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم معرفی کنم. محترم آقای امیر محمد کاماوال، رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، و محترم آقای فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در استودیو هستند. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان محترم آقای احمدشاه هوتک، متخصص تحصیلات عالی از چین، هم مهمان ما هستند از خط تلفن. قسمی که میگن علم عین در چین هم باشه یاد بگیرین. یک سرعت ما به چین رسید، ماشتین چی چیزا یاد میگیریم از آقای هوتک. و همچنان آرزو داریم که از طریق خط تلفن با محترم آقای خالد احمد کاکل، رئیس پانتون کاروان، هم یک ارتباط برقرار شود. چطور آقای سروان؟
بله.
سوال اول از خودت.
بله، لومړی باید لوړو زده کړو د لوړو خصوصي زده کړو د مؤسسه او پانتونونو د رئیس شاغلی امیر محمد کاماوال نظر دی خصوصي پانتونونو په اړه واورو. یو څه عمومي معلومات که مشاوریدونکو ته ورکې. ما خو ویل چې شاوخوا سل دا ډول پوهنتونونه په افغانستان کې موجود دي. څومره پوهنتونونه دي او په څه شکل سره دوی ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي؟
مننه ساروان صاحب، زم خپل سلامونه تاسو ستاسو همکارانو ملمنو او ټول هیوادوال ته وړاندې کوم.
سلامات
تاسو پوهیږئ چې د نوي نظام پر راتګ باندې د متعلمینو تعداد په ښوونځیو کې فوق العاده زیات شو، او په هغه اندازه باندې چې د فراغت ورکولو په دولتي پوهنتونونو کې د ظرفیت په نو په دې اندازه چې دی جذب شوی وي، نو نږدې 12 کاله د مخه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خصوصي پوهنتونو ایجاد پیل شو. په دې کې شک نشته چې د خصوصي پوهنتونو ایجاد په افغانستان کې دا یو نوې پدیده وه. هره نوې پدیده کله چې عملي کیږي که لاسته راوړنې پکې نو ستونزې پکې هم فوق العاده زیاتې وي. په هغه وخت کې کله چې د خصوصي پوهنتونو ایجاد آغاز شو، پیل شو، تر ننه په افغانستان کې نږدې 128 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې موجودې دي، ایجاد شوې دي، چې له یوې خوا خوشبختانه چې دغه ایجاد په افغانستان کې پیل شوی و، ولی د بل خو بدبختانه چې کمیت ته توجه شوی و ولی په هغه وخت کې کیفیت ته ځانګړی توجه ونه شوه. باید کمیت او کیفیت دواړه په موازي شکل مخکې تللي وی، ولی په دې کې زیاته عجله وشوه چې کمیت او تعدد د پوهنتونو فوق العاده زیات شو. که موږ او تاسې دغه کمیت د ګاونډیو هیوادو سره پرتله کړو، د مثال په ډول زما په یاد دی په بنګلادیش کې چې نږدې 200 میلیونه نفوس لري یوازې 80 خصوصي پوهنتونونه لري، ولې په افغانستان کې تاسې وګورئ د 15 میلیونه نفوس سره 128 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسې. خو بیا هم په دې کې نږدې 168,000 محصلین زمونږ دلته په بوخ دي، په زده کړه او تحصیل باندې بوخ دي. په تیرو دوه کالو کې زمونږ لاسته راوړنې د ټولو نه لویه لاسته راوړنه دا وه چې مونږ د نورو پوهنتونو د ایجاد مخه ونیوله او ځانګړی توجه هم دې ته شو چې باید کیفیت یې لوړ شي. مونږ خپل نظارت جدي کړو په پوهنتونو کې. فوق العاده ستونزې وې چې په ستونزو وروسته په دې باندې بحث وکړو، ولې نن چې مونږ تصمیم نیولی د استادانو باره کې چې استاد هم د کیفیت په لوړولو کې مهم نقش لري. د استاد لپاره مو هغه شرایط وضع کړي کوم چې د خصوصي پوهنتونو یا د لوړو زده کړو وزارت په قانون یې وړاندې کوي. عین استادان لکه په دولتي پوهنتونو کې چې استادان جذبېږي، عین شرایط موږ په خصوصي پوهنتونو ته هم وړاندې کړي دي. یوازې تفاوت به په دې کې چې په خصوصي پوهنتونو کې دولت یا د لوړو زده کړو وزارت په هغه اندازه کافي امکانات نه لري چې دوی ته موږ معاش ورکړو. معاش یوازې په خصوصي پوهنتونو دی. نور موږ کوشش کوو چې حتی دوی ته د علمي ترفیعاتو زمینه هم مساعده کړو. دا داسې په مقدماتي شکل څو خبره وي که بیا کمی پوښتنه.
بله بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ.
بله خب محترم آقای فیصل امین، به می قانون یک موضوع شاید بر ما یک قسم جالب آمد، بدگرا شاید نرمال باشه. او نام گرفتن از پاکستان و ایران است. اگر از مثلا ترکمنستان به سواد بیای خیره، از امریکا بیای خیره، از جرمنی بیای خیره است. این موضوع نزاکتان هم درست به خلم نمیه که بگه از ایران و پاکستان یک تارگت میشه، دشمنی علنی وری یک چیزی میشه. سه به نقطه نظر قانون نویسی این موضوع را چطور باید بررسی کنیم امین سه؟
با تشکر از شما سلام تقدیم میکنم برای جناب پوهندوی محمد امیر کاموال، رئیس پوهنتونا و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، جناب اوتک صاحب، کاکر صاحب. خدمت شما عرض بکنم که اعلامیه که پخش شده و تصمیمی که گرفته شده در وزارت تحصیلات عالی، ای به خیر مردم افغانستان است، به خیر کادر علمی افغانستان است، در مجموع به تحکیم هرچی بیشتر خود حوزه تحصیلات عالی در افغانستان است، بخصوص در حوزه تحصیلات عالی.
امین صاحب، به اون موضوع ما ایراد نداریم، تنها از نام گرفتن دو مملکت به شکل علنی منظور ما ای بود صاحب.
به صورت بله، به صورت مشخص در امی اعلامیه شکل انعکاس پیدا کرده که ما گفتیم که امسایه ها، اینطور مشخص نشده که مثلا نام کدام کشور گرفته شده باشه. این به صورت مشخص امسایه ها گفته شده و بحث اساسی هم در قسمت امسایه ها با توجه به اطلاعاتی که وجود داره و دریافت هایی که ما داریم، بحث اساسی است که متاسفانه از پوهنتون های منطقه به خصوص کشورهای همسایه بعضی از افراد میان به عنوان مدرس، به عنوان کادر علمی، به عنوان پروفسور، اسوشیت پروفسور در پوهنتون های خصوصی، در موسسات تحصیلات عالی خصوصی تدریس میکنن. ما برای تثبیت هویت از اینا و همچنان برای اینکه یک فرد که از بیرون میای صلاحیت تدریس را در کشور خودشان دارن، این موضوع را در نظر گرفتیم. و یک چیزی که خدمت شما عرض میکنم اویی است که ما اتباع خارجی که به عنوان کادر علمی، یعنی اساتید پوهنتون های خودشان هستن، در اون زمینه هیچ مشکلی وجود نداره. استادی که اسنادش ثبت و راجستر شده باشه، استادی که در پوهنتون کشور مربوطش تدریس بکنه، استادی که رسما از طریق یکی از پوهنتون های خصوصی ما به عنوان استاد مدعو یا به عنوان استاد قراردادی دعوت شده باشن، هیچ شک و تردید وجود نداره که به اونا مانع وجود نداره. ما تشویش ما از این بابت است که هر فرد از کشورهای همسایه میاین زیر نام استاد، زیر نام پروفسور میاین اینجا تدریس میکنن. این درست نیست. باید اسناد
شوردن. سلامت و سید شغله امین، د نور کور پوهنتون رئیس شغله خالد احمد کاکر هم د تلفن لاری را سره ده. کاکر صاحب، تاسو د شغلی امین څرګندونی دی په هنتونو دی استادانو په ارتباط و دی دوی و اعلامیه پورستوي کړه نشر کړی دا ویل دي چې د گاونډیو هیوادونو د استادانو په برخه کې دوی ملاحظه لري. تاسو چې په خپل دی په هنتون رئیس یاست په دې اړه څه فکر کوئ؟ آیا که دی گاونډیو هیوادونو په استادانو بندیز ولګول شي د لرو هیوادونو استادان حاضر دي چې په مناسب معاش کار وکړي؟
نه سلام تاسو او ستاسو اوریدونکو ته همدارنګه میلمنو ته. دا موضوع که زه لږ د دې پس منظر ته لاړ شم، تقریبا په 2008 و اتم کلونو کې کله چې په افغانستان کې د اداره او تجارت د کمپیوټر ساینس پوهنځي ایجاد شوله او په انګلیسي ژبه تدریس شروع شو، نو په هغه وختونو کې چې زه د رڼا پوهنتون رئیس ولم، زما یادیږي چې په ډېره سختۍ سره مونږ وکولای شول چې دوه او درې کسان په افغانستان کې یعنی افغاني اتباع پیدا کړو چې په انګلیسي ژبه دوی تدریس وکړای شي دغو دوه بخشونو کې، ځکه هغه وخت خصوصي پوهنتونونه هم په دغو دوو رشتونو کې زیات تدریس درلوده او خدمات یې وړاندې کول. کله چې دا مشکل سره خصوصي پوهنتونونه مواجه شو، نو دوی مخه کړه و پاکستان ته، بعض و هندوستان ته هم، چنین چې ترسو د هغه ځینه داسې استادان راوغواړي چې هغوی دغه مضامین د دې دوو رشتو په انګلیسي ژبه تدریس کړي. بیا په 2012-2014 کې څنګه چې وخت تیرېده، د زمونږ نوي ځوانان نوي نسل همدې ضرورت ته جامع ته په کتو په همدې رشتو کې تحصیلي رشتو کې داخله واخیستله، په هند کې، همدې پاکستان کې، په نورو مملکتونو کې د درس ویلې دوی راغلل. اوس که مونږ یو پوزیشن اعلانوو که سل سیویانې راځي، په هغه کې تقریبا په حدود د 30-40% خپل افغانان اپلای کوي، هغه کسان ته چې هغه تقریبا کولای شي چې د هغه تدریس شرایط پوره کړي. اما په هغه وختو کې چې مونږ دا کار شروع کړ، آغاز مو کړ ټولو خصوصي پوهنتونونو په 2008 کې، په 2008 کې، په 2009 کې، په کېدای شي 3-5% پورې افغاني اتباع تشکیلول، نو چې ډېر په مشکل ول چې دا مشکلات حل کې د کادر مشکل په افغانستان کې. په زما په نظر زم د دې فیصلې نه اوس تازه خبر شولم، زما په نظر باندې دې فیصله کې داسې نه دي ویل شوي چې هیڅ چاته اجازه نه ده چې راشي. واقعا هغه کسان چې وکولای شي د یو استاد، د یو پروفیسور، د یو اسیسټنټ پروفیسور شرایط پوره کړي، هغه کولای شي چې راسه تدریس وکړي، هغه هم په اشد ضرورت کې چې مربوطه ادارې قانع کړای شي چې دا ضرورت ده، یعنی په دې بخش کې مونږ افغاني کدرونه نه لرو. نو تصمیم فکر کوم چې خصوصي پوهنتونونه به ورسره همکاري.
بله تشکر. آله محترم آقای احمدشاه هوتک، شما فعلا در چین هستین، انشالله در چین وضعیت خوب است. شما در مورد مشکلات محصلین یک تحقیقات انجام دادین و در مورد بالا بردن سطح سویه محصلین یک پیشنهاد دارین، اگر به طور خلاصه به ما معلومات بتین که مهمانای محترم ما مستن بشنون. سب بفرمایید. سب
نظر صاحب سلامای خدا به شما، به همکاران شما، به مهمانان برنامه و شنونده های رادیو آزادی تقدیم می دارم. طوری که شما در جریان هستیم، در افغانستان ما بدبختانه مشکلات بسیار زیاد داریم، ولی دولت مکلف است که به مشکلات رسیدگی کنه که با او اکثریت جامعه روبرو باشه. چون جوانای ما و بخصوص جوانایی که تحصیل کرده هستن با بیکاری روبرو هستن و بیکاری به شما معلوم است که عوامل به عوامل بیکاری بسیار زیاد است و همین بیکاری باعث میشه که مشکلات دیگر به جامعه پیدا کنه. علت امی بیکاری چی است که بیشتر محصولین ما زمانی که میرن به یکی داره اونجا در پهلوی بیشتر مشکلات یا با بسیار مشکلات با یا بزرگترین بهانه که به اینا میشن از به اینا میگن که شما تجربه کافی ندارن یا تجربه کاری ندارن. ما سوالم از جناب سخنگوی وزارت تحصیلات عالی است که ما در صورتی که نه برای محصولین کدام کورس یا زمینه تجربه کاری را مساعد کردیم، چی نوع امکان پذیر است که این محصول ما زمانی که از پوهنتون فارغ میشه یک سند تجربه کاری را هم با خود داشته باشه؟ احتمالاً که از جنابشان میخوایم جواب این سوال داشته باشم.
سلامت باشید. و تکسیب دیر مننه که بلا خبرنه بیا به هم تاست نوبت در که شغل امین به تاست جواب در که خو مخی تردی چه شغل امین تا جواب نوبت ور که لشغل کاماول صاحب چخی و پشتنه در کاماول صاحب تاسی مخی ویل چه تاسی در نورو پهانتونونو در جوری دو مخوانی بله. لیکن تروس پری چکم پیغامونه مشترک لري دي پاکسرو کې شکایت داده چې د اوسنۍ خصوصي پانتونونو سویه ټیټه ده. نو کم چیرته دي نورو پانتونونو اجازه ورکړې وي ممکن په داسې کسان پیدا شوی ول چې د لوړې سویه پانتونونو جوړ کړی وي، لیکن د دې په ځای مولې په دې تاکید نه دی کړی چې هم د اوسنۍ موجود پانتونونه خپل سویه لوړه کړي.
مخکې دې چې دې پوښتنې ته ځواب ویم، ما غوښته چې مخکې نظر صاحب یو موضوع یاده کړه، زه غواړم چې هغه د هغې سپیناوی وکړم. موږ هېڅکله د یو هیواد نوم نه اخلو چې فلانه هیواد یا فلانه هیواد، ولې د یو شي باندې کلک ولاړ او کلکه یادونه کوو. یو وخت ستاسې په یاد دي چې په افغانستان کې ګیلکار به نه و، موږ به د پاکستاني ګیلکار نه استفاده کوله، موږ به د ایراني ګیلکار نه استفاده کوله. ولې تاسو وګورئ اوس په کابل کې، په جلال آباد کې، په قندهار کې، په هرات کې چوکونه مو ټول د ګیلکاران نه ډکي. مګر بدبختانه په ځای د دې چې د خپلو ګیلکاران نه استفاده وکړو بیا هم ویو چې هله باندنی ګیلکار باید دي. راځو د استادانو په موضوع کې، موږ هېڅکله د هیواد نوم نه اخلو چې مثلا پاکستان دی یا ایران دی، کېدای شي په مجموع کې دغه ټول ګاونډي هیوادونه.
بله امین جی، کاماوال صاحب خیلی ببخشین، شاید یک غلطی معلوماتی شده باشه برای اینکه شما تای انتخاب مصاحبه که بر رادیو آزادی دادین در اونجا امو شما را کد کردن، امو را خواندم، من فیصله را خودم نوشته کردم که بر اساس آن وزارت تحصیلات عالی با استادان پوانتونای بین المللی مشکل ندارد، اما استادانی که از ایران و پاکستان به نام استاد آمدن و در کشورهای خود نه سویه دارن و نه کار، جلوی آنها گرفته شدن. اینمی خیلی یک موضوع مطبوعاتی است. خیلی
شاید مثال پر ډول نمونه اخیستل شوی هغه جدا موضوع ده، ولی هیڅ کله مشخص مونږ نه یو چې د فلانی هیواد نه مثال
شاید موضوع حل شد. مثال پر ډول این موضوع حل شد، تنهایی ده بین خود ما و شما یک قانون نیست. خیلی
او بله، او فقط بعد یو دقیقه وخت سره کی تاسو وګورئ چې افغانستان دولت په سره لدی چې د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، ولی بیا هم دولت زمینه مساعده کړ زموږ ځوانانو ته، په دې باندې پانګونه وکړه، دغه ځوانان یې ولېږل اروپا ته، امریکا ته، نورو هیوادو ته. دی چې پلاړل الحمدلله بیرته چې راغله، دی د ډېرو ښایسته ډیپلومو سره افغانستان ته راغله. دی دلته په افغانستان کې ناست دی، دی ته دندې نه پیدا کیږي. ولی مونږ یادونه د هغه استادانو کړې ده، هغه استادان چې په خپل هیواد کې حتی نشي کولای چې یو عادي ملازمت ځان ته پیدا کړي او بیا دوی راشي د افغانستان په پوهنتونو کې استادان شي. نو مونږ د دغه استادانو یادونه کړې که چیرې د یو معیاري پوهنتون کوم استاد برحاله استاد یا متقاعد استاد یا په اصول او معیار برابر استاد، د هغې مخه مونږ په هیڅ ډول نه ده نیولې چې د دغسې اشخاصو مخه ونیسو. ولی که چیرته دغسې استاد چې په خوا راغلي، اوس تاسو ته معلومات ده چې په خصوصي پوهنتونو باندې هم د لوړو زده کړو قانون دا په هم منل شوی دی، په دې معنی چې پس له دې چې کوم استاد دوی استخدامي هغه به د لوړو زده کړو وزارت د قانون په اساس، یعنی لږ تر لږه د سند باید د ماسترۍ وي. اوس د لیسانس استاد نشي کولی چې دا په خصوصي سیاسی پوانتونو که تدریس کی دای پخپل زبانه بیا هم زده دی یادونه کوم چې هغه ځوانان زبنګ چې خصوصا د اروپا او امریکا نه راغلي دي او خپل ډیپلومونه راوړي په هر شکل چې د دولت وظیفه ده زبنګ وظیفه ده باید هغه ته زمينه مساعده کړو او هغه تش په نومو سازان چې د
معیار مطابق به شي چې استاسی په خبرو کې ویشم همدا خبره خو سید ده په نور یو په دې مسلې کې یو پښتنه پیدا شو تاسو وایئ چې د پنوري وادو کې ممدا ده چې څوک خپل قدر ولري نو د بل هیواد نه غواړي نه منی او دلایل ورته غواړي چې ولې ته پردی راولې ځکه چې خپل خلکو ته باید کار پیدا شي لیکن ما هم داسې خلک لیدلې دي چې په اروپا کې درس ویلی دی وایي کله چې افغانستان ته تللي وو خصوصي پوهنتونونو ته او نورو ته ورغلي وو پلمې راته کوي وایي نه ستا نمرې کمې دي هل داره چې وایي نمرې مې هم پوره وي وایي پلمې کوي موږ نه استخداموي لیکن آیا ستاسو وزارت له دغسې کسانو سره هم مرسته کوي په پوهنتون خصوصي پوهنتونونو باندې فشار راوړلی شي چې څوک ونیسي څوک ونه نیسي د استاد پایس
زه بیخی په وضاحت باندې تاسو ته چې ما مخکل دی چې دغه فیصله مونږ پوهنتونو ته واستو ما د پوهنتونو سره جدا خبرې کړې په دې باندې حتی دوی ته مې ویل چې خپل بستونه باید اعلان کړي دوی بستونه اعلانوي او مونږ یوه اسانتیا بله هم راوستې تاسو پوهیږئ که په افغانستان کې څوک ماستري ولولي باید او غواړي چې دی استاد شي د نمرو فیصدي باید د اتیاو نه کمه نه وي ولې څوک چې د اروپا او د استرالیا او امریکا نه راځي حتی د هغې هغه بی ګرېډ هم مونږ منلی دی که د بی ګرېډ اخیستی دی هم کولی شي چې پوهنتون کې استاد شي نو یو د هغه عواملو نه چې مونږ دغه فیصله وکړه دغه ستاسې موضوع چې تاسې اوس ویلي چې دی راځي مونږ هلته نه نیسي مونږ غواړو چې همدوی ته زمینه مساعده کړو په هر شکل چې د خپل داخلي کادر نه استفاده وکړو راځو تاسې مخکې ویلي چې یو سړی کیدای شي وکولی شي چې ښه پوهنتون جوړ کړي دا په خپل ځای باندې تاسې پوهیږئ چې نږدې یو سل شپېته یا یو سل اتیا چون جناب استاد فیصل سره ده چې هغه د وزارت ویان ده د پدې بخش کې د ایجاد مسول هم ده نږدې یو سل اویا یا یو سل اتیا کسان چې دوی هم تقریبا 50 فیصد کارونه خلاصي وو کېدای شي استاد فیصل د زیات معلومات ولري نو که چیرې دغه یو سل اتی شي په خپل ځای کې یو سل 50 نور جوړ شوی دا به کم ځای ته رسیدلی وي مونږ پدې باندې عقیده یو سره ده چې پدې نه امکاناتو که زه تاسو ته ویم چې د لوړو زده کړو په وزارت کې په کوم ریاست کې چې زه کار کوم دلته د ټولو کارمندانو شمېر 13 کسان دي که 2 کسان دي نو 13 یا 2 کسان څنګه کولی شي چې یو سل اتیش مواسو پوهنتونو ته رسیدګي وکړي خو بیا هم زمونږ په نظارت او ارزیابۍ کې چې حتی کله کله شخصي وزیر صاحب او مول صاحبان هم په دې کې ګډون کوي مونږ کوشش کړی زما په یاد دی چې زما په دې یو کال یا یو نیم کال کې یوازې ما د دایکندي ولایت او د بادغیس ولایت پاتې دی نور ټولو ولایت ته مونږ ځان رسولی مونږ ځان سره یو لیست جوړ کړی پوهنتونونه هم تقسیم کړي چې دا په کومه کټګورۍ کې دی دا په کومه کټګورۍ کې دی او څه باید وشي هغه به جدا بحث دی په هغې جدا مونږ تاسو خبرې کوو
خب محترم آقای فیصل امین سوال آقای هوتک به خاطر تان است یعنی منتها ما یک چیز میخوایم علاوه بکنم ما هم یک تحقیقات در این مورد از یک میز مدور شنیدیم یک تحقیقات علمی بوده در ترکیه که اونا میگن اگر یک محصل در دوران تحصیلات خود کارهای عملی بکنن اونها وقتی که در کار داخل میشن 10 بسلا فایده میکنن یعنی دفتن در کار آمدن دفتن در کار میتونن آغاز بکنن از اون خاطر کارهای عملی اهمیتش چقدر مهم است در پانتونی مسائل چقدر جدی گرفتن از شما بشنیم سیب
با تشکر از شما خدمت شما عرض بکنم که در یک پوانتون یا نهاد علمی و اکادمیک چند موضوع بسیار مهم است. یکی بحث تدریس است، یکی بحث تحقیق است و یکی هم بحث ارتقای ظرفیت و ظرفیت سازی است که ای همش بر انباشت و تحکیم اندوخته های علمی و یا خود دانش کمک میکنه که ما هم دانش خود یا معرفت خود هم به شکل تیوریک داشته باشیم و بتانیم از او استفاده بکنیم و هم به شکل و به صورت عملی بتانیم با منصه اجرا قرار بتیم. خوشبختانه تغییرات بسیار چشمگیر و بنیادین در حوزه تحصیلات عالی افغانستان در 36 پوهنتون دولتی و 128 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی خصوصی به وجود آمده. همین اکنون که من همراه شما صحبت میکنم ما از او چشمانداز مثلا سال 1381 نه به لحاظ کمی و نه به لحاظ کیفی به پوهنتونا باید نگاه نکنیم. آل سال 1395 است در عرصه بخشی که من خدمت شما عرض کردم و یاد کردم تغییرات بسیار جدی و بنیادی به وجود آمده. در حوزه علوم طبیعی کارهای بسیار عملی میدانی و به شکل تطبیقی صورت میگیره. مثلا در پوانزای های مختلف، در پوانزای مثلا کیمیا، در پوانزای فیزیک، در پوانتون علوم طبی، یعنی به مو اندازه که بالای اندوخته های علمی و تیوری که یک محصل کار صورت میگیره در مقطع لسانس، به اونمو اندازه در به اندوخته ها و دانش عملی محصل هم توجه صورت میگیره در مقطع لسانس. اما خدمت شما عرض کنم که ما 68 برنامه ماستری و دکترا در افغان برنامه ماستری در افغانستان داریم که بخش ماستری ما که ما بینوان استاد جذب میکنیم. بله سه
امین سه اینجا همین موضوع رو یک ذره واضح تر بسازم. امین چه یکی از فرزندای ما در فاکولته که رفت در فاکولته انجینری در اروپا سب ایر اول پیش از اینکه در فاکولته بره ایر در یک فابریکه روان کردن، او رو قطع کردن آهن رنده کردن مچمور دو ماه سرش کار کردن. این دستای از این خونالو در روز میامد گریه میکن سب خودش گریه نمیکنه، مادرش میگه نرو در فاکولته، ترم وارد فاکولته، تا اینکه کل یک چیزه که یک ماشینه که خورتره که سرش در فابریکه ساختن باز در فاکولته رفتن. خب آل امیر ما میخواییم بفهمیم که وقتی که مثلا یک محصل مبرای سب عریضه نوشته کردن یاد نداره، ما چم صادرات و وادرات یاد نداره، ما چمور یاد نداره، ایره یاد نداره، باز کل مامورین سرش خنده میکنه که تو به واسطه فاکولته رفتی آمدی اینجا، حالا هیچ کارم یاد نداری. منظور ما سر عزیز که در فاکولته هم یعنی تر یک قانون است که یک مثلا در رخصتی خود یک ماده یک شرکت در یک بانک در یک جای بره یک محصل در رشته خود کار کنه یا نکنه. اینی رو میخواییم بفهمیم سیب.
بله بله، اما پوانتون های ما پوانتون های دولتی و خصوصی، به خصوص در رشته که شما مثال زدین، خب به او سطح و به او سانه که مثلا ما بیایم یک پوانتون مثلا جرمنی را بیایم که پوانتون یک پوانتون افغانستان مقایسه بکنیم، اما به سطح خود پوانتون های خصوصی و پوانتون های دولتی ما کارهای عملی، کارهای تطبیقی در لابراتوارها، در بخش های عملیشان انجام میتن. عالمینجا رئیس صاحب پوانتون خانه نور تشریف دارن که خودشان میفهمن که در بخش انجینری اینا کارهای عملی و تطبیقاتی میکنن. یا مثلا در بخش علوم اجتماعی شما وقتی که گفتین در بخش مدیریت که یک نفر میایه مثلا عریضه نویسی را یاد نداره، شاید آسیب پذیری وجود داشته باشه، اما شما باید داشته باشین و باید باورمند باشین که ما در بخش های مختلف هم در مقطع لسانس یا دوره لسانس و هم در مقطع ماستری کارهای عملیاتی، دوره ماستری خو کاملا کارهای عملیاتی و کارهای تطبیقی میکنن، کارهای تئوریکشان بسیار محدود است، تحقیقات علمی انجام میدن، تحقیقات ساحوی انجام میتن یا تحقیقات میدانی انجام میتن، خود خوب مسلط میسازن. یا در پوانتون علوم طبی در رشته های علوم طبی طبی و طبی اینا کارهای بسیار نیک و بلند را انجام میتن. بدون شک مشکلات و آسیب پذیری ها وجود داره، ما چشم پوشی نمی کنیم از او. مثلا ما در پوانزه حقوق علوم سیاسی در پوانتون های دولتی و خصوصی ما فعلا محاکم تمثیلی داریم که کارهای تمثیلی را میکنن، یک محصل میفهمه که یک صورت دعوا چه قسم تکمیل میشه. بنان این کارها کارهای تجربی و کارهای عملیاتی است که همی فعلا صورت میگیره. من نام پوانتون های خصوصی و دولتی را آل نمیشه که خدمت شما یاد کنم، اما در تمامی پوانتون های ما در چه دولتی چه خصوصی با کارهای عملی و کارهای تطبیقی توجه صورت میگیره. ما از اون مرحله یا از اون دهه بحران تنها انباشت اطلاعات نظری بیرون شدیم و حالا ایسا کارهای عملی و کارهای تطبیقی در پوانتون ها صورت میگیره. بنان
واقعا خود لوی پرمختگ
ده امین سب، یک نفر مثلا
سلامت وسی امین سب ده واقعا لوی پرمختگ ده. نو گروه چه شغله احمد شاه هوتک هم راضی دی کنه هوتک سب تصدیر شغله امین سرگندوانی واوری دی و اغا وقت بدل شوه دی افغانستان پو پوانتونونو که
چې کاری تجربه زمینه باید ګوره په ډیرو پرمختللو ملکونو کې حتی دې شي ته څوک توجه نه کوي. د هغې خو بهانه دا ده چې د هغې یا د هغې ملکونه پرمختللي دي، هغې ته زمینه د دې مسایله ده کله چې دا سړی د پانچونه فارغېږي هغه د جلبوجذب ظرفیت ډېر لوړ د هغې ملکونو کې. ولې متاسفانه په افغانستان کې چې دغه ظرفیت ډېر ټیټ ده، دلته باید نه یوازې دا چې د عملي کارونو زمینه ورته مساعده شي، بلکې د کاري تجربې زمینه دې ورته په اخر کال کې مساعده شي. کله چې د پوهنتون اخر کال ته ځي، نظر دې پرښتې سره باید دې ته وخت معین شي او لاړ شي. د پوهنتون او د موږ په هر وزارت کې اوس په هر ولایت کې وخې وزارت ریاستونه لرو چې پوهنتون کوي شي د دغه ریاستونو سره په هماهنګۍ کې دغه
محصلین. ډېره مننه او تک صاحب سلامت اوسئ. کوربدن رښتیا هم په همدې برخه کې ما هم شکایتونه له ځینو کسان اورېدلي دي، وایي چې کله فارغ شوي وو او یو اداره راته وایي چې تا باید کار کړی وي، لیکن د کار چې کله زمینه نه وي نو له څنګه یې وکړي، تجربه څنګه ترلاسه کړي؟ خیر، په دې اړه به ښاغلی کمال او ښاغلی امین وروسته نظر څرګند کړي. له ښاغلی کاکړ څخه د نور کور پوهنتون له رئیس څخه یو پوښتنه لرو. هغه دا ده چې کاکر صاحب، ځینې خلک وایي نور پوهنځي پر حال کې سویل وړوي یا ټیټ وي پروا نه کوي، آزاد بازار ده که چا د پوهنتون فارغ ته کار ورکو ور بي کې که نو ورکو نه بي ورکي. لیکن د طب په برخه کې بیا خبره داسې نه ده، څوک چې له طب فارغ کیږي هغه کولی شي ځان ته کتنځای جوړ کړي، معاینه خانه جوړه کړي او کېدای شي د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. لیکن د نورو پوهنځیو د فارغانو په برخه کې دغه مشکل دومره جدي نه ده. ستاسو په نظر په خصوصي پوهنتونونو کې د طب زده کړې تر څه حده پورې د اعتماد وړ دي؟
د خصوصي پوهنتونونو په اړه مختلف نظریات وجود لري، خصوصا هغه خلک چې بیرون کې دي، د افغانستان نه بیرون دي، هغوی داسې فکر کوي چې خصوصي پوهنتونونه مطلق بزنس لپاره جوړ شوی دی او مطلقا پیور پاک صفه بزنس ته او نورو نقطو ته توجه نشته. زه په خپل د 4-5 خصوصي پوهنتونو رئیس پاتې شوم. هر پوهنتون ته چې تللم دغه پوهنتون شپږ وکاله د تاسیس تیر شوی دی. ما ونه لیدل، گرچه دا خبر هم نه ده چې زه وکم، ومې نه لیدل چې هغوی یوه مؤسس هم د هغوی نه ګټه پورته کړي، یعنی مادي مفاد یې پورته کړی وي. که 15 کاله یې تیر شوي او که 16 کاله یې تیر شوي دي، هر یو په حالت د سرمایه ګذاری کې دی. اوس هم دغه سرمایه ګذاري په څه شی باندې کېږي؟ په همدې تجهیزاتو کېږي، په همدې سهولیاتو کېږي، په همدې شاګردانو کېږي. اکثره یې رایگان دي، اکثره یې په تخفیفونو باندې دي. نو دا نظر باید تغییر شي، ځکه د دنیا هم بهترین پوهنتونونه چې وګوري هغه خصوصي دي، او حتی اکثره د دې په ځای چې دولتي ته ځي خصوصي انتخابوي، چې هلته درس ښه ده، کیفیت ښه ده، استادان ښه دي، وخت ډېر ده، سهولیات ښه دي. خو دا په افغانستان کې لږ وخت نیسي. په هر صورت د طب پوهنځي نه تنها طب ته توجه کېږي، په خصوصي پوهنتونونو کې بیا د خصوصي پوهنتونونه په خپله هم په خپل منځ کې یو سالم رقابت لري. هر یو کوشش کوي چې د بل نه ښه سهولیات ورکړي، ښه تدریس ورکړي، تر څو جلب د توجه کې د شاګردانو، د هغوی د والدینو، تر څو راشي. او محصلینو ته هم دوی واړه نه دي، هر یو چې پوهنتون ته راځي کم از کم د 16 کالو نه زیات عمر لري. هغوی ته به یو رسته فریب ورکړي، دوه ورځې، 6 ورځې، یو میاشت، یو سمستر، اما ډېر نه شي ورکولی. نو دوی هم ماشومان نه دي چې هغوی ته کم دغه وشي. دغه نظر باید، یعنی عموما دا نظر باید منفي ډېر نه وي، یعنی مثبت اړخونو ته یې موږ وګورو.
ډېر زیاته
مننه
کاکر صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته موقع ورکو، هیله لرو چې لنډې پوښتنې وکړي.
یک موضوع انتقادي نه کړن، یک موضوع پیشنهادي کړن که چطور شوه که
بله.
تحصیلات عالی وضع خوبتر شوه. صاحب،
نو لومړنی اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
بله، بفرمایئ.
مهرباني صاحب، خبرې وکړي. صاحب عزیزی صاحب مهربانی،
سلام ته خپل سلامونه.
سلامت اوسئ.
مننه خپل سلامونه تا ته زنو ملمنو.
سلامت اوسئ.
ټول اوریدونکو ته عزیزی ژوندای اوسئ. سوال مې دا دی چې آیا د پوهنتون استاد باید څنګه معیار ولري؟ له کوم ځای پیدا شوی چې دی بیا د پوهنتون استاد مقرر شي؟ اوس موږ د نن په ولایت کې په خصوصي پوهنتونو کې داسې استادان لرو چې له هماغه پانتون پارک شوی دی اوس دی د هماغه پانتون څلورم سنف ته ولاړ دی تدریس ورکوي. دا د ماته دغه یو معما ده.
البته دا معیار ښاغلی امین مخکې توضیح کوی پخوا به موږ د ماستری دورې د لیسانس دورې مانو لیکن اوس چې ماستر نوي نه منو. خیر بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي.
بله بفهمید.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله سلام. ما غرب یا؟
بله صاحب ستاسی غاورو مهربانی وکي سوال وکي.
زما پوښتنه د ویلمنو دغه ده چې د تحصیلي هدفمندي څه شی ده او د یویشتم قرن معیار د افغانانو تحصیل کرده و محصیل لپاره څه دی؟ او یو کوچنی نظر لرم هغه دا چې د ټول تحصیلي کالونو وخت چې کله سره جمع کې څلور دېرش فیصده یې دوی په درس یا تدریس باندې مصرفوي، نور یې هدر ځي په بېځایه رسختیو، په بېځایه جلسو، په بېځایه کنفرانسونو یا په نورو باندې ځي. دوی د دغې وخت د زیاتولو لپاره څه کوي چې دوی وکولی شي الان دغه د وخت د استفادې فیصدي لوړه کړي، اتیا وتی بوځي، نوي وتی.
ډېر عالي، ډېر زیاته مننه سي، ډېره په ځای او ښه پوښتنه ده. تاسو ته به ځواب ووایي. بل اورېدونکی لرو، تاسې هم مېله ده چې لنډې خبرې وکړئ، بیا مېلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ. وعلیکم السلام.
ومستنه خو مې دا ده زابل څخه خبرې کوم. ما تاسو ورځم چې په سبق ویلی چې د پوهنتونونو شاګردان د لسانسه د شپاره کالی تحصیل کړی ده، ما د شپارو کړو تاثیر نشته او سر نو پوهنتون ناستې په نامه څو خلک اول والې وختلو و پوهنتون ده او پوهنتون ده خو نو اوس نو چېرې کړو درکوي. د پوهنتون خو هم ډېره هغه غواړي، مقررات غواړي، خو دلته افغانستان ده تر اوسه شی نه و. نو دا پنځلس کلو خو نو څومره موږ فارغانو ورکړو چې به هغه د لسان ماسره ترخه چې ورسېده
صحیح سو. ډېره مننه کورودان له ټولو اورېدونکو. اوس به ورشو مېلمنو ته. لومړی کامول صاحب، ستاسو نوبت دی. تاسې د ښاغلي احمدشاه هوتک څرګندونې هم واورېدې. دغه مسله چې په نورو هېوادونو کې افیلیشن ورته وایي، یو څوک ځي مخکې در ځي چې کار وکړي په یوه دولتي اداره یا یو خصوصي اداره کې، وړیا کار کوي دوه میاشتې درې میاشتې، بیا هغوی یو سند ورکوي د تجربې. دغه شی که په افغانستان کې مې رواج شي، زموږ ازادي راډیو ځینو خبریالانو ته دغسې موقع مساعده کړې ده. په کابل په دفتر کې ځینو ته کار ورکوي او هغوی په دې شکل تجربه ترلاسه کوي. فکر کوم چې نورې ادارې هم باید وی. مهرباني وکړئ په دې اړه که نظر څرګند
کړئ. اجازه راکړئ، هغه ستاسو د طب موضوع هغې ته سم صحیح جواب ونه ویل شو.
مهرباني.
په دې کې شک نشته چې طب پوهنځی یو د هغه مهمو پوهنځی دی چې دا د انسان د ژوند سره د ټولو روابط دی. خدای نخواسته که لږ په هغې کې یو څه ستونزه پیدا شي، د انسان ژوند له منځه ځي. مونږ په تیرو دوه کلو یا یو نیم کال کې ټول هغه پوهنتونونه چې په هغې کې د طب پوهنځي وو، پخوا به دی په سوونو کسان د طب په پوهنځي کې نیول، ولی مونږ دغه شمېر بیخي محدود کړ. یوازې سل کسانو ته هر پوهنتون چې د طب پوهنځی لري، دی نشي کوی چې د سل کسان نه زیات جذب کړي. په همدې شکل پخوا داسې پوهنتونونه هم وو چې د سهار د پنځو بجو نه تر اوه نیمو یا اتو بجو پورې به دی د طب پوهنځي په هماغه وخت کې به دی تدریس کوو. مونږ د دغه ټایم مخه ونیوله، ځکه په هغه وخت کې عملي کار ممکن نه و. او اوس که چې کم پوهنتونونه د طب پوهنځي لري، مونږ په هغو باندې تدریسي روغتون یا د محصلینو لپاره چې دی پکې عملي کار کوي، دا په مونږ بیخي حتمي ګرځولی او دا لړۍ انشاءالله اوس هم روانه ده. او خوشبختانه اوس د طب پوهنځی د هغه ممنوعه پوهنځیو نه ده چې مونږ هر پوهنتون که نوی هم جوړ شي. جناب رئیس صاحب جمهور په دې وخت کې یو پوهنتون یا دوه ته فرمان هم ورکړی و. طب پوهنځی زموږ د ممنوعه پوهنځیو نه ده، هېڅکله مونږ د طب پوهنځی دوی ته نه ورکړو. دی په خپل ځای راځو. عظیمي صاحب چې مخکې تلیفون کړی د هلمند نه، په هیڅ شکل داسې دیش کوي چې د همدغه پوهنتون نه د استاد فارغ شي او بیرته د عمل ته استاد شي. د استاد د جذب لپاره قانون دی، د لوړو زده کړو قانون دلته شته دی. د همغه قانون په اساس باندې استاد بیرته استاد کیږي. مثلا په هغې کې اتیا فیصد نمرې دي که چېرته د داخلي پوهنتونو نه فارغ شوی او ماستري اخیستي، اقلا د ده هغه سند چې دی هغه باید د ماستري وي. هغه د سند موضوع پکې شرط ده، سیمینار پکې شرط دی. یعنی ټول هغه مراحل چې په دولتي پوهنتون کې یو استاد استاز استاز کیږي تعینیږي هغه په شخصي پوانتون کې هم په نظر کې نیول شوی او حتی یو مرحله په کې زیاته هم ده هغه دا چې کله چې د اخر ځل لپاره د اسناد راځي د لوړو زده کړو وزارت ته موږ هغه ځانګړي کمیسیون ته چې اسناد لیږو په خپله شخصي استاز هم راغواړو شخصي استاز سره پس له دې چې هغه امتحان ته خپله مربوطه پوانتون اخیستی موږ دلته یو ځانګړی انټرویو جدا هم ورسره کوو نو دا درته زه په جدي ډول باندې ویلی شم چې د کیفیت د لوړولو لپاره موږ په ټول افغانستان کې په پوانتونو باندې دغه پروګرام عملي کړی دی او دا لړۍ زموږ په مخکې روانه ده چې ټول استادان باید موږ ته معرفي کړي او د اصولو مطابق د قانون مطابق باید دوی استاد شي. بل دوست چې پوښتنه کړې وه تحصیلي هدفمندي څه ته وایي، فکر کوم دغه پوښتنه ډېره اوږده پوښتنه ده. ولې یو ټکي ته زه اشاره کوم چې موږ کافي وخت د استاز د تدریس لپاره ورکړی په خپله صنف کې، مونږه د بېځایه سیمینارونو د بېځایه وخت تېرولو مخه نیولې. و کم سیمینار چې علمی سیمینار په خپله ورته استاد ورکی پاغي کې هدف
مې یعنی دا کومه فیصدی چې دوی یاد کړی څلور دېرش فیصده دا سمه نه ده، تاسو ورسره موافق نه یست؟
نه نه، دا چې زه نه پوهیږم چې دا بچا کړي دا بچا نه کړي په دې کې هیڅ نشم ویلی، ځکه چې دا د کومې مؤسسې لخوا نه چوي، دولت د خوا نه چوي. راځو په خپله چې موږ کله وینو، ځکه چې یوازې د استاد دنده هم دا نه ده چې دی همیشه په صنف کې ودرېږي، دی تدریس وکړي. اوس سیستم د شاګرد محوري هم دی، باید دلته محصل ته هم وخت ورکړل شي. په خپله استاد که مثلا ساعت 90 دقیقې دی، په دې 90 دقیقو کې زیات نه زیات چې استاد خبره کې د شپې تو د کونه باید زیات دی ونه غږی دی تدریس ونه کی، باید د دېرش دقیقې چې پاتې کیږي اصلویخ دقیقې دغه استاد باید د محصلینو ته زمینه مساعده کی. دا اصول نړیوال اصول دی چې باید شاګرد محوري یا محصل محوري ته هم ځانګړې توجه وشي. خو یو ځل بیا زه دې یادونه کوم چې منګه چې اوس خپل ټول کوششونه چې روان دي یوازې دې لپاره چې کیفیت په خصوصي پوهنتونو کې لوړ شي. او الحمدلله چې دغه لړۍ زموږ په کامیابۍ باندې روانه ده. په اول کې زموږ هدف دا دی چې زموږ خصوصي پوهنتونونه د سیمې د پوهنتونو سره یو شان وي. او دویم هدف پلان استراتیژیک کې زموږ دا دی چې لکه څنګه چې په نړیوال ډګر کې په اول قدم کې خصوصي پوهنتونونه دي، باید موږ هم عمل ته خپل ځان ورسو او زموږ خصوصي پوهنتونونه هم د هغې په قطار کې وشمېرل شي.
ډېره مننه کمال صاحب. که د بلې موضوع په شاغله امین جواب وای دا چې مخکې هوتک صاحب یاد کړ چې یو محصل چې کله فارغی شي هغه باید کار وکړي په یو ځای کې چې څو تجربه ترلاسه کړي، ورده وره خو یې ځینې دفترونه نه مني.
تشکر. ما فکر میکنم که در وزارت های مختلف، در ریاست های مختلف جوانای عزیز ما در سمستر هشتم اینا استخدام میشن و در حتی پس از فراغتشان تا زمانی که دیپلمشان یا مونوگرافشان دفاع میکنن یا کارهای عملی انجام میتن و همچنان تجربه کاری خود به دست میارن. این جزء همو کارهای هست که به صورت تجربی و به صورت عملی و تطبیقی انجام بتن. اینا همی فعلا در وزارت تحصیلات عالی
دخو آقا محصلین رو چی افغانستان که درس وی، لیکن یو محصل چه لهند در ازی فارغ شوی آقا خو بیاد دا چانس نلری مال زینو داوری دلی دی چوی زینو دفترو که رتویلی تا کاری تجربه نلری.
یکی مفهوم تجربه کاری است که برای ادارات مطرح است که میگه برو اینقدر سال تجربه کاری تا به دست بیار بیا. یکی این سوال است که آقای اوتک مطرح کرد که در پوانتون ها زمینه از این وجود داره که ما تجربه کاری را شرایط شفرا هم بکنیم. کسایی که از پوانتون های دولتی، پوانتون های خصوصی، از پوانتون های که فارغ میشن در تمام ادارات، مثلا کمیسیون اصلاحات اداری یک بخش را داره که در اوج کارهای تجربی و تجربه کاری را اینا به دست میارن، کارهای بسیار خوب عملی را انجام میتن. ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که در خود وزارت تحصیلات عالی در بخشهای مختلف مثلا در 12 ریاست محصلان ما که فارغ میشن اینا معرفی میشن برای به دست آوردن تجربه کاری، به پوانتون های مختلف معرفی میشن، به وزارت خانهای مختلف معرفی میشن، در بخشهای مختلف مثلا به وزارت محترم معارف در قسمت فراگیری تجارب برای تدریس کردن و سایر موضوعات در نهادهای مختلف وجود داره و باید از این بی‌خبر نباشیم. این کارها به صورت عملی صورت میگیره.
بله.
این کارهایی است که
شدم
ازش چشم پوشی نمیشه. من
خدمت یک چیز دیگر هم میخواستم علاوه کنم که خب مؤسسات دولتی خواهین زمینه را مساعد میسازه به محصلین که بیاین از کار عملی بکنن. ترا این مؤسسات غیر دولتی را هم در این شامل کرده میتونین، مثلا شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های
بله.
من باید
ما
کار کنن.
دقیقاً شرکت ها هم انجوها و هم شرکت های خصوصی که دیجا فعالیت میکنن به عنوان یک نهاد معرفی شدن، ما مسئولین که فارغ میشن اونا را معرفی میکنیم و اونا میرن در اونجا برای کسب تجربه عملی و تجربه کاری اونا میپردازن، نه تنها در از پوانتون های دولتی. بیادتان باشه که پوانتون های خصوصی ما خوشبختانه در پهلوی پوانتون های دولتی در این زمینه بسیار پیش قدم هستن. من نام نمیگیرم پوانتونا را به خاطر از اینکه بحث از طریق رادیو است و برای از اونها یک اشتهار نشه. همین 3-4 روز پیش یک 2-3 پوانتون برای کسب تجارب کاری ورکشاپ های را دایر کرده بودند و همچنان مسئولین ما را به نهادهای مختلف برای کسب تجربه کاری معرفی کرده بودند، با مثلا شرکت های خصوصی، با شرکت های ساختمانی، با نهادهای علمی و آکادمی. یعنی یک ذره به اطلاعات بیشتر و به معلومات دقیق تر نیاز دارد. یک چیزی را که در قسمت هدفمندی تحصیلات عالی یک جمله را خدمت شما عرض میکنم که برادر ما گفتن که 34% اما بخشای تدریسی و هم به شکل تیوریک تطبیق میشه. من خدمت شما عرض بکنم هدفمندی تحصیلات عالی هم قسمی که گفته شد در قانون، در خود پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی باستاب پیدا کرده که ما در کجا هستیم. در سال 1394 بودیم، در سال 1395 در کجا هستیم و در سال 1399 در کجا میخواهیم قرار بگیریم. تمامی به صورت بسیار هدفمندانه و به صورت بسیار مشخص تشریح شده که ما اینقدر کادر داشته باشیم در اینی رشته ها، اینقدر محصل خدا در مقطع ماستری و دکترا به بیرون از کشور بفرستیم و اعزام بکنیم که اونا در سال 1399 مثلا ما 5% دکتر می داشته باشیم، 50% ماستر می داشته باشیم. این هدفمندی ما را تشکیل میده. نصاب درسی و تکمیل نصاب درسی که انتقاد شد که به تاخیر تطبیق میشه، یا مثلا عامل تاخیرم برگزاری سمینارها یا جلسات است و ایناس. ما یک چیز است که در هر سمستر مثلا ما 18 کردیت تا 21 کردیت باید تکمیل بکنیم. با تمام پوانتون های ما کریکولم های را که تکثیر کردیم، کریکولم ها به صورت یکسان است و کوشش وزارت تحصیلات عالی در مجموع همی است که اینمی نصاب درسی مثلا یک نفر مسئله که 144 کردیت در مقطع لسانس میخوانه یا 36 کردیت یا 38 کردیت در مقطع ماستری میخوانه، در هر سمستری تقسیم بندی میشه. دو چیز بسیار مهم است: تطبیق خود تعداد کردیت ها، یک. دوم، سر سازگاری داشتن خود مفردات درسی با کریکولم درسی. ای از جمله موارده است که اگه اساتید در پوانتون ها، یعنی اقدام ما میسته و تقاضای ما هم میسته و نظارتی هم که میکنیم
با... آقای هوتک هم یک شانس بدیم که وقت کم مانده. آقای هوتک عزیز، صحبت ها
بسیار خوبه،
شما جوابتان اگر کن به سوالتان و پیشنهادتان و تحقیقاتتان. سب
نظر
سب پدیر
بخنه
چیز
تر اوسم مخفل جواب نه درخسته. د موږ نوې بدبختی ده چې خبرې تر شعاره پورې پاتې کیږي په افغانستان کې. هیڅ کله د عمل جامه نه ورغوندي. تاسو ګورئ دا اوس موږ تاسې اواز د افغانستان اکثریت خلک اوري او په دې ټول شاهدان دي. زما خپله ورونه د پوهنځیو نه صحیح ده په چین کې اوسېږم، ولی د افغانستان ملګرو دوستانو سره ټولو سره ارتباط لرم. د ما خپل ورور د پوهنتون نه فارغ شو، وظیفې پسې ګرځېده، هر دفتر هر ادارې ته چې څه دنه د کاري تجربې غوښتنه کوله. متاسفانه موږ هېڅکله هغه کوم کمی چې لرو هغه نه یادش کوو ځان سره چې د هغې په اصلاح کې کار وکړو. که چېرته دغه شی شته، ولې دا د موږ داسې ځوانان دونه بېکاره دي؟ موږ په افغانستان کې ډېر قدرونه لرو. موضوع ډېره ښه موضوع ده. تاسو نن ډېره یو دلچسپه موضوع انتخاب کړې وه، دغه د خارجي استادانو یا د همسایه ملکونو دغه استادان چې کوم راځي په پوهنتونونو کې ډېرو د جذب هغه مخنیوی. تاسو وګورئ موږ په افغانستان کې ډېر علمي قدرونه لرو، ولې متاسفانه چې یو خدا ده چې موږ تاسې په خپلو افغانانو باندې په خپلو استادانو هغه اعتماد نه لرو. موږ وایو چې یو خارجي استاد چې یو 15 کلمې انګلیسي زده ده، داسې استادان هم په دغو خارجي استادانو کې شته دي چې تنه د انګلیسي کورس ویلی ده. یعنی په دې مطمئنه یم چې بعضې پکې شته دي چې حتی تلی بورد بازارو په کومو بازارونو کې بیو اسناد برابر کړی دي او راغلی دي په پوهنتون کې د استاد په صفت وظیفه اجرا کوي. نو فلهذا پکار داده چه دست یوی داره را منسته شی دست یوی داره را منسته شی گوری چه دغه داره دی پوانتون سره پا همغگی دی پوانتون سره پا همغگی دی داره را منسته شی اگه کم وزارتونه چه پا ولایتو که ریاستونه لری دی اغو سره منگا مهنگی ولرو دغه محصیلین پا اخیری کال که لار شل تا عملی کارو که دیو طرف نه دی محصیلینو اغا تجربه زیادی دیگی
بله سب
دلتا سانه هدف دانه ده چه محصیل دلاش یلتا دی وقت دیر کی
درست
دی سرد محصیل هلتا دیر تجربه نوی تجارب دی اداره دی مشر رو سر شریکی گی دم مدیریت هلتا زده کهی چه دا گوره دی افغانستان راتون که دی پارا
دیر منه نه او تکس سلامت و سی کور ودن دیر زیادت منه نه
او بخی یو سیادوانه کم پاخید که اغدا چه کلا چه داغ محسینین اخیر سمستر تا ننوزی پا دره که دولت تا پکار داده ده بخصوص ده وزارت تحصیلات یعنی تا پکار داده چه یو کمیته جوره کی ده نور وزارتون سر پا امانگی چلاشی داغ شاگردانو چه هم پا تیوری و هم پا عملی زدکر که دیزانه شایستگی خود
لیده دیره مننه انتخاب کی تکسب عبدالقادر تکین لیکلی وی که دلوار وزدکل وزارت دغه وسانه اقدام عملی کری یعنی دادی گواندوی هوادون و استادان و مخنوین و شخصی پانتونه نبا ده کیفیت لرخه هم غنیشی مجیب رحمان کریمی لنورستان لیکلی وی خصوصی پانتونون تدریس په یو سویه نده دستی خصوصی پانتونون همشته چه ده دولتی پانتونون سخه تدریسی سویه سو چندل ورده سعیدی لکندهار لیکی وی ده لور ازدکلو ده وزارت دا اقدام دستاینی ورده چه بحرانیانو تا اجازه نورکوی چه پا افغانی پانتونون که تدریس وکی او جعفری لیکی ده خصوصی پانتونونو سمسترون زیاد قیمت لری غریب و خلکو تا یو چه گرانه تمامی شه.
بله بسیار زیاد تشکر وقت ما خلاص شد بخیالم که در آینده بازم این موضوع رو بحث کنیم میارزه در آینده
پشتنی
بله. بسیار زیاد تشکر محترم آقای امیر محمد کاموال رئیس پوانتونها و محترم آقای فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی محترم آقای خالد احمد کاکل رئیس پوانتون خانه نور محترم آقای عمرشاه اوتک متخصص تحصیلات عالی هستیم بسیار زیاد تشکر از اشتراک کلتان بخیالم وقت خبرها رسید
بله دی خبرونو وقت لمرای به ناجه سپهی افغانستان خبرونو واوروی